او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لري شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د موږ د سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ شخان پوي د تختیم اختر واړی د تنبال او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې ما پختنه کوي پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کوي مسلین د شخان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله چې استاد وای او استاد خبر ورته کوي استاد د ست تکي د تاثیر نه کوي
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چوي بل خواوي سو ګیمونه وای سو غاکه او سو چې مخته کې نه استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا دا ټول د امتحان پوهې ته پرېښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه قطع کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغه سې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلی دي چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي اول که دغه سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به درس او د تحصیل وخت وروړي
د خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټي دول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټمټي دول پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغې موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي یو نوی شی ځنې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده زه خپل کتابونه کوم یو غوښتل کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښته نښه کوم مهمه نقطې را وباسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثره وخت ځین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي ته دای کی یو د دې سبب کې چې ډېر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه هم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
دا په هنتون استاد زیول حق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مشل کار مخکې باید کړی وي لکه څنګه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلای کړئ تلویزیون باید غلای کړئ آرام ځای ته باید ورشي رڼا باید موزونه وي خلم باید وچنه سي هیڅ کله قلم باید لزان سره ولري سوال ولري مسأله ولري لزان سره مخکې سوال نه لري تاسو زده کړنه شي کولای ډیر خوړه ډیر مشکل پیدا کوي تر کوم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډیر وګای وي ولی معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي او به همیشه وخت لپاره ضروری دي دا تمرکز لپاره ډیر کومک
کغواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څنګه خبرونه واوري
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي
ما به هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره، زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد
ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دینه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم او اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دینه شرم نه کړي، او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینی کسان عادت لري، ځینی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي، دا ډیر ګټور تمه مېدای شي. ځینی کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټه ورکړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غو ساته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي. چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. اکثمن ضروری نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس او بوچ کې، یو ګلاس شودې وچ کې، خپل ذهن مو آرامه کې، کافي خوب وکې، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشټاین نه دي، او دا هم زوایم چې ټول د انشټاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کيا. ټول هڅه مکوي چې په ورځ مثلا یو کتاب خلاص کيا یا دوه کتاب خلاص کيا، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کې دي ځان سره، هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکوي موضوعات لیاده مکوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هره او سلامونه. زه نسیم شفق یم او په دغه روان بحث کې را سره د افغانستان د سوداګرۍ او پانګیاچونې د خونې لمړی مرستیال محترم محمد یونس مومن دی او له پاکستان سره د تجارت او سوداګرۍ په تیره د صادراتو په اړوند له خغلی مومن صاحب سره خبرې کوو. مومن صاحب بحث ته راغلاست. تاکل شوی دا پلا پاکستان سرا صادرات بیا پیل سی، صادرات پس دول پیدیگی؟
لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د مارچ څخه په دې خوا ته کوټ نږدې د خپرېدو څخه خصوصا شوې په افغانستان او پاکستان کې په منطقه کې جنوبي اسیا په منطقه کې سوله زموږ ترانزیت مشکل درلود چې ترانزیت تقریبا د دوه میاشتې د مخه ترانزیت په خپل کار پیل وکړي او زموږ په ترانزیت کې اوس کوم مشکل نه لرو. زموږ ترانزیت په منظمه توګه راځي. لږ څه یو څه مشکلات چې موږ لرو هغه د کراچي په بندر کې ترانزیت سره لرو، چې بعضې هغه ټیکران نشان چې دي هغه لږ څه کندي دي، په کونسر ورته توضیح کېږي دغه مشکلات دي او نور انشاءالله دغه وارداتو ترانزیت مو د هغه په مکمل ډول سره افغانستان ته داخلیږي.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد ازی صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از رای ترخم و سپین بولدک بلکه از رای غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیرد. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان
در سطوتی ما جریان داشته باشه. مومن صاحب محترم، دغه صادراتو نه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزیه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص و. موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې میاشتې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې پخوا صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپلمنځي تجارت چې دی دغه شروع کېږي او انشاءالله زه فکر کوم چې په ډېر نږدې کې به انشاءالله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقوو چې د کورونا ویروس د کابل رامنځته کېږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقوو. زموږ ټوله موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې څه طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولی جوفه صادرات کېږي، په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنم که از دو سال به تو مشکلات ما کمتر شده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلمه پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله وا داره. ما در این باره به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینات گمرکات و به صاحب دوستا در این بحث روان هستن. ما میخوایم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریع هم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دایی برای باز شدنی را و دا گفت زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یا پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
موږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوپې دی چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص سوي دي چې موږ څنګه کولی شو چې په د وصل په نقطه به مبدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هکذا کوشش کوو چې هم د آسیا میانه څخه ټول جنوبي آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندستان شامل دی، ټول ته موږ څنګه وکول چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیا ایمانه کې بعض مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقت دي. یعنی خو شاید یو اگرمن چې وشته ضرورت وي په دې موافقت دي چې کچیر ازبکستان خپل په بمبا بنگلاديش راستي نو دا تقریبا په دوه میاشت کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسیدي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولی شو چې په دې کې خپل تجارت بلکولی ده. خپل
جناب مومن صاحب با معذرت، از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم. دیروز پریروز ما با رهبری وقت خود رهبری اتاق دولت منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات او بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیست و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات اما دیگه خاص
داره. اوس محال چابهار بندر سخزمونگ راکڑه ورکڑه پا کم وضعیت که در جناب مومنسه
د چابهار د بندر څخه موږ راکړور کړ په ډیر عادي منوال سره جریان لري. موږ دا یو خبر دی هرنی چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکسو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټولو چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزی که فعلا رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرا برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم بر میوه خشک هم بر میوه تازه هم بر یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا در حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهانی. یعنی اوقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این احساس ما میتونیم که بتابتیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن همی کویداتی کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم ایده پای که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر بروی مردم باز است، کوریدوری هوایی بروی مردم باز است، چابهار بروی مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب د صادرات لپاره یو موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او لسوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس ته هغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ ته پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي. هغه خپل معیار لري، پاکستان مشترک خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې د هغه خلکو د ضرورت مخته او د هغه خلکو د هغه مصرف چې دي تر کومه مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته‌بندۍ سره او هم د ټولو شانو سره دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو کې بل ته استو د ټول پاپریچ کانټینرانو کې زی په کول سټوریج کانټینرانو کې زی ټول دنیا ته چې موږ استو موږ تجارت اوس تقریبا انشاء الله معیاري شکل نیولې دي او انشاء الله هغه بسته‌بندۍ چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاء الله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنیا نست ټول سوداګر پدې کې کوشش یا پخته دي چې د افغانستان صادرات کښه بازار پیدا شي.
بله ډیره مننه جناب مومن صاحب.
شکر. عزت اوسه.